تقدر تلقى تعليم الروسي نقدا لمصر وكي ندير مننا والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموږ د خاګل ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. د دې خبرونه کوربه به اسمت څاروان وی چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې په مکلي خبرونو ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 18 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خبره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لک زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وو ستنه شوي. پر راپور کې یادونه شوي چې په روان 2022 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې لږ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. دبليو اف پی نن پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. روسی چارواکی وایي دوه بی پیلوټ الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګیدلې. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین نن پر ټلګرام لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې بی پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانی ته نږدې موندل شوې. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دوه بی پیلوټ الوتکې په نخه او سقوط کړې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د انډونیزیا د سولافسی ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبه له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت څاروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث مود اروپای اتحادیه له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیه تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې لږ د کړو کار د شزو جنو د بی برخي کېدو او د نارینو په چیر له شزو سره د یو شان چلن نه کولو لعملې. د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنی ویلی په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشری حقوقو د سرغړونې په خاطر پر اتلس تنو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو پوهنتونونو د نجونو د محرومولو د شزو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی وو. پر دوی سربیره د یو شمیر نورو طالب مشانو نمونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د ده هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی ښاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي. منصور صاحب، ښاغلی صدیق منصور زما ښه خبري.
بله ښاغلی ساروان، تاسو او ټول معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
اوسئ. تاسو د پښتنې په ځواب کې هغه موضوع چې له ډېر وخته کړکېچن او جنجالي ده په اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسې وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسي بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناټو پیمان له دوی سره کینی په خطر دوها کې پراخ مذاکرات کوي، د دوه تلون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې ښه حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کوم زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسنی بندیزونه هم چې مونږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوا نه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی، امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې مونږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو ولګېدو، مګر د دغې بندیزونو په اساس چې په زور افغانستان ته رسیږي، تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د لمخکې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو ته درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندړ څه نظر لري. اندړ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه سروان سه تاسو، ستاسو په لور قدم ملما منصور سه ته خپل ټول ودوال ته چې ستاسو د ازادي د تاسو زموږ غاګوري سلامونه وړاندې کوم. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تاذیرونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشر نه دغه هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاذیرونه لګېدلي دي، زه په دې اند مې چې دا دې لپاره چې یو خو دې نړۍ پام ورته وکړي بل هغه واټونه چې زموږ د افغانستان په څنګ پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکې سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امارت سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپیژني دغه لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هیوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولی شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت لري په هغو کې بدلون راولي او دا کنه دې معنی ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه نه کول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زخه ککړې بیا وایم چې هغوی به ونهشي کولی چې د اروپایي ټولنې
سلامت اوسه اندل صاحب. منصور صاحب، هماغه راز چې ښاغلی اندل هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګورې دا د دوه کاله پوره کېدو دي. آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې پسای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندل سي برته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بالاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې چې کوم ملتونه اوسیږي، کوم هیوادونه مراودات او راشه درشه لري، د یو بل د عقایدو ارمانونو، د یو بل د ګټو، د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولري، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هیواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو، جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو، ارمانونو، غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار ځي، هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولس ته دغې خاورې ته رسېږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي چې هم به په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیې ویلي چې لګولي چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو له ځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پرېکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ځې پریشتي کارتا او کینه پریشتي کې جوني مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه ورده؟
ان هیڅ کله ما غوښته ده نړۍ و څوکلې ده او ملګر ملتونو کې یو څلو درې نوي هوادونه چې د سازمان غړي دي نه کومرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي او د اعلانات د شاف وخت کې د هغه د ملګر ملتونو منشور چې دی یو د پرسنل پرزنل خاطر او په واټ کې چې بشر حقوق باید تبخول نه شي هغه موږ سره امضا کړی دي او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونه هم دا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې اوسمري یو کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وچېږو یا یو هیواد وچېږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نشي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اوو پنځوس هیوادونه سوا ټول غیر اسلامي هیوادونه دي او موږ دوی سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تدخلند شوي دي او ښځه هم بشر ده، کله چې بشر حقوق تدخلند کېږي نو دا هغه صورت چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادونو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده، د هجرت خپل نسل وژنه چې موږ خپل خلک نه کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي، یا خپل امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې، نور هېوادونه دي هند هم ورسره سره زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. خبره ده چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه ولو لپاره هم باید کار حل کات وکړ چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگاهنه چې هغه باید اسلام دیني په رڼا کې ورکړ شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چیرې کورنۍ موضوع وي نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغه چې زموږ سیستم بانکي به وجود ولري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هیوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړی چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړی دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش اف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکړي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو د افغانستان د ولس له درته او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاش اف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
ټکر دایله تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کې نول، د جنو له تعلیم معنا کول، د ارایشکا بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
رازم دې مسلې ته چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر ارایشکا پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو، دا کوچني مسائل په خپل پکې په اسانۍ سره حل کېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږي او پراخو همکارۍ ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شريعت لمسي هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لازال خدای لمړنۍ فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی لدی هیڅوک نشران نور فن مخ ګرځولای شي پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکي وکړي او هم کناړیوال مرستي وي د تباعد متوجي وسی موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې لیکن عملا تاسو کوم څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي ما خو زما سوال مم دا دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکړي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي دوی د دې خلاف اقدامات کوي
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي پریږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دا نه دی ویلي چې کامل بند د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې تر څه وخته پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي تر یو کال دوه پورې به جاری وي او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته دی او یا نورو هیوادونو ته نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورټ په دروازو کې دی دغه چې بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نشي دا څوک زغملی شي د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او انشاءالله چې په لنډ وخت کې به زیری درکړو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس او د دغل ته چې دا کوم فقیر او هردم سید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ډېر مننه سلامت
اوسئ د خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلیږي مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي هغه ترقیاتي پرمختګونه دي هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده په دې
باندې اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغه به نفقې پاتې کیږي دا تاسو ته وړه خبره ښکاری خو خیر د
اندر
نو تاسو وایئ چې دا وړي خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف نه هدف خبرې د ټکر مسله ده لوی خبره د فکرونو ټکر دی تصادم دی د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي د نظام مسله ده چې د نظام ترتیب او ډول د سیاسي مسایل نړیوال مسایل دا حل شي د خوانځي او موضوع د نفقه موضوع د هغه پروات او برخې دي
ډیره مننه منصور صاحب سلامت
اوسئ
ډیره مننه سلامت اوسئ اندر صاحب شاغل منصور څه ناڅه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي تاسو څومره خوشبینه یاست تاسو فکر کوئ چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه دی بندیزونو په شان دا به کوم مکو کې دا به نتیجه ورکړي او کنه
که څنګه په افغانستان کې ډېر ناخواله د 15 کلنې جګړې سره پاتې دي مختلفو حکومتونو په خوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځینو شرایط خرابو دا څنګه چې هر څه جوړو خو دا چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت او طالبان چیر خپل نظام اولی امارت نه هم باید ښه تجربه ترلاسه کړي موږ کوي چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري مګر دغه د نجونو د ښوونځیو د پوهنتونونو د دوی د کار بهانه په خپل طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي او دا یو جزا ده چې افغان ولرته ورکول کیږي ځکه موږ نو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په خوندو کې روښانه
اندر صاحب همدا د نجونو د زده کړو د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړي، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده، نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوي؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 15 کلو کې زموږ د هیواد په سرنوشت باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیمن د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کور کې دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو دي، خپل افغانان له ځانه خفه کوي، او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د یو عادي مرض لپاره ګاونډو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بجوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته روانې، ټول د امکانات د مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو لري تورخم او په سپین بولدک په څومره مخلوق ولاړ د تلویل لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت ته دي هغه نیولي دي، خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده. موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانانو ته باید خپل حق ورکړ چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره بې عزته بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد به په خراب اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانانو، مسلمانان یو، مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېر حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښه حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي، داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه نه اخلي، ځکه چې زموږ ګاونډي قصد غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلان اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله منې چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی دې ورته وباسي، او دا سرخم طرز العمل ده چې په دوو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه د افغانانو سره لوبې کوي، په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړو دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تاجرونه ګولې لګوي، ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیمن د اسلامي
امارت مشرانو سره خبرې نه کوي. دا خو په تاسو باندې شاید کړي طالبانو ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستي ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي، یعنی دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي او نجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي؟ ستاسو نظر څه دی؟ همدا دی او که فکر کوي چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ او تاسو که طالبانو تیر دور اسلامی امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسو په یاد دي په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راغلو دا خبرې به نه وي، دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو.
راځم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلیپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له درسه چې هغوی د تعلیم د اول نه تر دکتورا پورې په ډېر صراحت او وضاحت سره ویلي وو چې دوی به حق لري، د کار حق به لري، او د تعلیم او تعلم حق به لري، د سفر حق به لري. دا چې د دوحې د تړون نور مواد څه وو، هغه ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدای شي ستاسې لاس ته در رسېدلي او نو موږ ترې خبر یو، په هغې کې څه لیکل شوي او څه شوي. او بل دا چې د دوحې تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغې ته څومره احترام وکړو، هغه چې
د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو. هغه بر قدرت او اسلامي امارت دواړه ناستو، دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره، هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې، دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي.
د ملتونو
او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
کور ودان سلامت اوسه. وخت مو هم دومره ودی د خبرونه. د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندر،